نه بجیش پی احمد شیبریم دا زدی رڈو دادی سر پخ پرونه که ساسو کربا السلام علیکم مخی تردی چی رخ پرونه مطالب تاست معرفی کرم خبرونه د یوشم رسنیو د راپور لمخی د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل رحمان د طالبانو لمشر ملا حبت الله اخونزاده سره نن په کندهار کې کتلی دی دا خبر جنو پاکستانی رسنیو ورکړی او په کابل کې ټولو نیوز هم خپور کړی دی په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي فضل رحمان د اکشن بی پروس د یو پلاوی په مشه کابل ته ولاړ او په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون په شمول له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې وکړې د راپورونو له مخې مولانا فضل رحمان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره د سفر پیل کړی دی پاکستان تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې پناه اخلي افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان په خپله د خپلې خاورې د امنیت مسؤلیت لري په هرات کې سیمه ییزې سرچینې وایي د طالبانو پر یوه پوځي رینجر د لاسي بم د غورځېدو له امله و ملکیان ټپیان شوي دي دې سرچینو چې د امنیتي ملوثاتو له امله د نومونو له یادولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات ښار د دوهمې امنیتي حوزې د دروازې خوش په سیمه کې وشوه په هرات کې د طالبانو امنیت قمانداني تر اوسه د ملکیانو د پکېدو خبر نه دی تایید کړی خو ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو تن د دې پیښې په تور نیول شوی دی تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د ایر عربي هوایي چلند الوتنې افغانستان ته پیل شوې او نن یې الوتکه د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته له مهال ویش سره سم ټاکل شوی ده چې دا هوایي چلند هره ورځ له شارجې کابل ته الوتنې ولري تر دې مخکې د نومبر په 15مه فلای دوبای کابل ته الوتنې شروع کړې وې وروسته تر دې چې د 2001 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې له بهره کابل ته د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې دي او خلک تمه لري چې د دغو پروازونو له پیلېدو سره به د ټکټونو قیمتونه ټیټ شي د افغانستان او هند ترمنځ سبا د کرکټ په شلو اوور لوبه کې راشد خان او د هند نامتو لوبغاړی ویرات کوهلی برخه نه اخلي دا لوبه به د کابل په وخت ماښام شپږ بجې پیل شي د راشد خان د نه ګډون علت د هغه ناروغي یاده شوې ده چې په وروستیو کې د ملا عملیات وکړ او د ویرات کوهلی د نه ګډون علت د هغه شخصي بوختیاوې یاد شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لبیدي زغاړه کې وکتل دا کتنه وروسته تر هغې ده چې بلینکن تیره ورځ د اسرائیل له مشرانو سره په لیدنه کې په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي د هڅو د ډېرېدو غوښتنه وکړه حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د لیتوانیا پلازمېنې ویلنوس ته ولاړ او د هغه هیواد د ولسمشر ګیتاناس نوسیدا سره یې وکتل زلینسکي تر دې وار له مخه نه اعلان شوي سفر مخکې پر خپله اکسپانه لیکلي هغه به په دې سفر کې د لیتوانیا استونیا او لاتویا څخه چې د باور وړ ملګري هیوادونه دي لیدنه وکړي هغه زیاته کړې امنیت په اروپا او ناټو کې د اوکراین ادغام په جګړه کې همکاري او د بی پیلوټ الوتکو ترلاسه کول د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده دا خبرونه اسدی راډو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتو د کډوالو نړیوال سازمان هغه افغانانو ته چې په روسي کې له پاکستان په زور افغانستان ته ایستل شوی اندېښنه څرګندوي
نه سرپناه لرو ډیر په بد حالات کې مو پراتی واړو ماشومان هم یخ ویلل
او سمنګ یو له هغه د څخه راشار شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته دی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې مشته وخت میرا فون کډوال ادعا کوي چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی دی د کونړ د نارنګ ولسوالۍ په جمعات کې دینی کتابونه او قران شریفونه ته اور ورته شوی دی کوچان له چارواکو غواړي
کوچان ټول به تعلیم پاتاسو مکتبو ته د سیار ټیمو ته د ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای افغانستان ته له پاکستان څخه نشي ویني وسلنه کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري آی ویم په یو راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شو ویلي د تیر دسمبر میاشت په لومړیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرګونو راستنه شویو کډوالو سره خبرې کړې او د هغوی اړتیاو ته په کتو یې دا راپور چمتو کړی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لړۍ لا هم روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای له دغه هیواد نوي په سلو کې ستنې شوې کورنۍ هیڅ ډول عاید نه لري. دغه سازمان په یو راپور کې چې تیر ورځې خپور کړی ویلي په تیر ډسمبر میاشت کې په شوي سروې کې موندلی چې ایستل شوي کډوال درې عمده اړتیاوې لري: خواړه، سرپناه او نقدي مالي ملاتړ. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلی چې په دې سروې کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 3,01 راستنو شویو کډوالو سره خبرې شوې. په راپور کې راغلي چې په راستنو شویو کډوالو کې له نارینه وو زیات، یعنی 83% مېرمنو خواړه د خپل لومړیتوب په توګه یاد کړي چې د آی او ایم په وینا د خپل په خوځو کې خوړو ته د لومړنۍ اړتیا ښکارندوی کوي. د آی او ایم د سروې موندنې ښیي چې له پاکستان ستانه شوي کډوال له نیمایي زیات، یعنی په سلو کې 55 اوس مهال په کرایي کورونو او د غشان په سلو کې 22 نور د خپلو خپلوانو په کورونو کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. پاکستان د تیر نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان دولتي راډیو تیر ورځ وویل چې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 کال د نومبر له میاشتې د روان کال د جنوري تر ومې له 3,03,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي. یو شمیر افغانان هم چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي چې په داسې حال کې چې ژمی پیل شوی په خپل هیواد کې د کار او روزګار د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. خوشحال چې خپل کورنۍ سره تازه له پاکستان خپل سیمې ننګرهار ته ستون شوې. ازادي راډیو ته ویل
او سیمه یو له هغه څخه راشړل شوی او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایی مشکلات دي، اوسل لباس د کمبود سره مخ یو، همداسې اخلي د اسوبن زایشت ده، نه د زایشت چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
د بغلان د ډنډي غوري اوسیدونکو هلال خان چې دا هم له پاکستان ستون شوی د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل
او بس نصر پنال روپ دی په بدالات کې مپراتی واړو ماشومان هم یخ ویل او بیخي مالات خراب ده. تاسو توجه غواړئ چې تاسو لوی مقامو سره د مون خبرې شریکی کی او د مونږ یو پښتنه وسی.
دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې هم غنو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د ژمی په درشل کې ستانه شوی افغان کډوال په کور دننه له سختو ننګونو سره مخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی نګدی و میشت وړاندې ویلي و چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو لډلې په هر دریو کسانو کې یو لاهم په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه لکو مکړي.
افغانستان ته مول پاکستان د ستنو شویو کډوالو په ارتباط راپور اوریده. په پاکستان کې میشت یوش مرافان کډوال بیا وای د دوی په وړاندې امنیتي پیښې ورستر بلی مخ په زیاتې دوی خو د دې له خاطر چې دوی د اوسېدو قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري پولیسو ته مراجعه نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په پرون د پاکستان د پنجاب ایالت کې دوی افغان کډوالې په چړو وهل شوې. جزئیات د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې په یاد هیواد کې د دوی پر وړاندې امنیتي پیښې ډېرې شوې او له دې امله سخت په اندېښنه کې دي. دوی زیاتوي خو له دې سره سره د دغو پیښو د راپور په هکله پولیسو ته له ورتګ ډډه کوي ځکه په ټکو یې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او ویریږي چې د دې خبرې په ښکاره کېدو له یاد هیواده ونه ایستل شي. پرون هم د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه افغاني کډوالې ښځې په چاړو وهلې دي. تر اوسه پورې لا د پیښې انګیزه نه ده معلومه خو د دې مېرمنو څخه د یوې خاوند دا موضوع ازادي راډیو تایید کړې او ویلې دي د دې لپاره چې په پاکستان کې قانوني اسناد نه لري نشي کولای د دې موضوع په تړاو پولیسو ته خبر ورکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
یک موټر سیکلی کې نه فهم کی بوت
نه په هیڅ څو غوځما مېرمن نو یو بل خزه چې ورسره وو زمګ په کور کې ژوند کوي بیرون وتلې وي او خلک راغلل په موټر سیکل سپاره او زما خزه ورسره بل مېرمن یې په چړو وهلې. درې چړي یغه خور وهلې وو دوه چړي زما خزه وهلې. خو د دې لپاره چې پاسپورت نه لرو پولیسو ته لاړو نه ځکه بیا پولیسو رانه پوښتنه کوي او د کور صاحب هم له کور شړلو په دې یخ شمه کې بچیر تطلو.
نو موړای وای چې د یادو مېرمنو روغتیاي حالت اوس د اندېښنې وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په پېښور کې یو افغان کډوال د غلو له لوري په ډزو ووژل شو. پر دې سربیره تیره میاشت کې هم د کراچۍ په ښار کې یو افغان وګړی په ډزو ووژل شو او د هغه پاکستانی میرمن سخته ټپي شوې وه. په پاکستان کې میشت افغان کډوال او د فلاح ادارې بنسټ ایښودونکی عتیق الله منصور هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو په وړاندې د امنیتي پیښو زیاتېدل تاییدوي.
اکثر د موږ له خویندو نه موبایلونه اخیستل شوي دي، اسناد یې ترې وړل شوي دي، د سکولونه ترې اخیستل شوي دي، وهل شوي، ټکول شوي دي. افغانان هم په خپل ځان کې دا جرأت نه ویني چې دوی لاړ شي تاڼو ته رپورټ ورکړي او د خپل کیس پیروي کوي، ځکه چې یو خو دوی سره د پاسپورټ او د ویزو نشتوالی ده، قانوني اسناد نه لري. بل که چېرته دوی تاڼو ته ورځي او خپل کیسونه درجوي، نو د پولیسو لخوا نه دوی بار بار غوښتل کیږي او پولیس دوی کورونو ته د انکوایری په خاطر باندې راځي، چې دغه د افغانانو په مشکل کې کموالی نه بلکې اضافه والی راولي. نو څو ځلې مشکوک افراد ماته مخته راغلي دي او پوښتنه یې کړې چې دغه سړی ده، نو ما سره به مې یو زوی هم موجود و، نو بالاخره مې زوی له دا خلک څوک دي.
په پاکستان کې بله میشت افغانه کډواله چې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پوځي کارکوونکې ده او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ورته ستونزو په اړه وویل:
په مدت یک سال میشه که خودم پاکستان آمده.
یو کال کېږي چې له افغانستانه پاکستان ته راغلی یم. اسناد نه لرم. که موږ ته کوم مشکل پیښ شي، که څوک موټی کرای کش کړي، کومه بده خبره وکړي، د سکول مو کش کړي، موږ نشو کولای چې پولیسو ته واشو، ځکه پولیس وایي غیر قانوني او ډیپورټوي مو. زه پخوانی پوځي یم، بې سرپرسته یم، له ویرې سفارتونو او دفترونو ته نشو تللی. تعقیب کیږو، هیڅ نه پوهیږو چې زموږ افغانانو ګناه څه ده.
یاد کډوال داسې مهال په پاکستان کې د امنیتي نخوندیتوب خبره کوي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو نورو هیوادونو ته د تګ او یو شمیر هم د دوی په ټکو د خپلو لونو د تعلیم د دوام لپاره ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. خو د پاکستان سرپرست حکومت د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې بې اسناد افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په وامه وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د روانې جنوري میاشتې تر 8 نیټې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په جمعات کې د اورلګیدنې له امله لسکونه جل د قران کریمونه او دیني کتابونه سوځېدلې دي. د کونړ امنیتي مسولین وای چې د اورلګیدو په تورې 15 تنه نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو په خپلو پوسټونو کې لیکلي چې د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ اړوند د لمټک ساحه کې د حبیب الله په نوم یو جمعات کې له 100 زیات قران کریمونه او نور دینی کتابونه سوځول شوې دي. همدارس د یاد ولسوالۍ امنیت قومندان محمدی منلی چې په یاد اور کې د قران کریم له 100 زیات نسخې او نور کتابونه سوځول شوې دي. خو د کونړ امنیت قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسول فرید الله دیقان د چهارشنبه په ورځ د مرغومي په 20مه ازادي راډیو ته وویل ناپیژاندو کسانو د نارنګ ولسوالۍ اړوند کوټ کې سیمه کې د حبیب الله جمعات کې اور لګولې او د یاد اور په تور 15 تنه نیول شوې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 13 شپه د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د مسلم آباد سیمې د مولوی حبیب الله جامع جمعات کې اور رامنځته شوی و. هم زمان پولیس اطلاع ورغلې وه، پولیس ورسېدلي وو او اور یې خاموشه کړی و. د اور لګیدو په تړاو باندې د یاد ولسوالۍ د مسلمین له طرفه 15 نفره نیول شوي دي چې زموږ څېړنې دوام لري.
له دې وړاندې به هیواد کې ښوونځیو ته اور اچول کېده، خو دا لومړی ځل دی چې جومات ته اور اچول کېږي او په کې له 100 زیاتې د قران کریم نسخې او نور دینی کتابونه سوځول کېږي.
د جاپان د حکومت له لوري په کونړ کې 400 بې وسلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي او شمنیو توکو مرسته وشوه. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د شانتی یا د جاپان د خیریه ټولنې مسولین وایي په یاد ولایت کې 400 بیوزلو او غریب کورنیو سره د خوراکي او ژمنۍ توکو مرسته وکړه. د شانتي مؤسسې مسول انجنیر محمد طیب ملکزی د مرستې د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د جاپان د خلکو او د جاپان د دولت د خوانه د ناړې او دانګام دوه ولسوالیو د کونړ ولایت د پاره شوي چې تقریبا 11 قلمه خوراکي او پوشاکي مواد دي د 400 فامیلونو د پاره دی.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي په دې خوخت چې په دې یخ ژمي کې ورسره د خوراکي او نورو شیانو کومک وشو، خو وایي مرستې کمې او ستونزې زیاتې دي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر:
موادو باندې موږ دونه زیات خوشحاله یو چې په کال کلونو کې موږ سره هیچا داسې مرسته نه ده کړې لکه اسلامي امارات چې موږ سره وکړ. نو موږ په دې باندې ډیر زیات خوشحاله یو چې آینده د پاره هم موږ سره دغسې دوامداره همکاري او کومک موږ سره هم وکړو.
په کونړ کې د سرپرست حکومت چارواکي هم وایي چې ولسونه جګړو وچکالی او بیروزګاری زورولی، نو مرستندوی ټولنو ته پکار دی چې ورسره نور زیات کومکونه وکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د جاپان لخوا 400 بیوزلو او بیوسو کورنیو سره مرسته کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیروزګاری او غربت په وجه د زیاتو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره نن وکتل. دا منځنی ختیځه د بلینکن څلورم سفر دی او هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. تفصیل د فرید سیال په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د جنوري لسما د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په لویدیځه غاړه کې کتلې دي. تر اوسه د دې کتنې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د کتنې وروسته تر هغې د چې بلینکن پرون په تل ابیب کې له اسرائیلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي وو، اسرائیل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. اسرائیلی ځواکونو په وروستۍ څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزی سیمو کې د کډوالو پر کمپونو بریدونه ډیر کړی دي چې له کبله یې په سلهاو کسان وژل شوي. له دې بریدونو سره هم مهاله پرون د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د غزې په جنوب او مرکزی سیمو کې روغتیا پالان او ناروغان د ځانونو د خوندي ساتلو لپاره له روغتونونو تښتي. د دې سازمان په خبره چې اوس مهال ډیر کم شمېر روغتونونه د اسرائیلو تر بمبارۍ لاندې علا پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې زیاته کړې وه، واشنگتن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې منځني ختیځ ته د بلینکن د څلورم سفر دی. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پراخ بریدونه وکړل او لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس کنټرول لاندې د ویلي دي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 20,000 کسان وژل شوي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، په غزنی کې اکثر کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او له هم خپل اساسي حقونو څخه بی برخې دي. دوی وایي د کوچانو د سرځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج صحیمې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورسره مخامخ دي. نور په دې راپور کې.
په ځینو خواله رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یوه لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
ما دا ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپل کوچان په خپله خدمت وته وکم. دا ما ارمان دی.
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوي وای، نو به خپل کوچانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکې د انجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د څړځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایی کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیه نورکړه، د شلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تیر نظام کې هم دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش هم ډېر کاوه چې موږ ته باید شراک راکړل شي، موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وشي. کوچیان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخش کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي، او موږ باید سیار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لبان دی، یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی، اوس په سلو کې اتیا پیسه د خلکو کرل دی او دا شل پیسه د پاتې دی په هغه کې مرور دی مالونو سرجینه نه دی پاتې، او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول بې تعلیمه پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبانو حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په موخه د طالبانو حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه. په غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو چارو لوی ریاست عمومي رئیس مولوي ګلزرین کوچي د کوچانو ژوند د افغانستان په اقتصادي برخه کې مهم ګڼلی و او زیاته یې کړه. د هیواد 50% اقتصاد په مالدارۍ ولاړ دی. هغه ویلی و په روان کال کې په ټول هیواد کې د عامې روغتیا وزارت له لورې د کوچانو لپاره د روغتیا ګرځند روغتیایي ټیمونه فعال سوي، او په راتلونکي کال کې به د دوی لپاره د ښوونې او روزنې ګرځند ښوونځي هم فعال سي. هغه وویل د دغه ولایت د کوچانو نورې ستونزې به له اړوند وزارتونو سره شریکې او هڅه به وکړي چې په وړاندې پرتې ستونزې حل سي. غزنی په مرکزی زون کې د کوچانو لسترو مرکزونو څخه یادیږي، او د شاوخوا ولایتونو ګرځند کوچان هم اکثره د اوړي په موسم کې دغه ولایت ته راځي. د غزنی احصایې ادارې د احصایوي معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د کوچانو نفوس تر 1,60,000 پورې اټکل سوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرون کې وړاندې تر نه نیمه بجو وروسته د سپورت ونیس پروګرام اوریدل شي. خوس خوست مخه کو. د خوست مرکز اړوند د خرڅنیو د غرنیز سیمې اوسیدونکو وای چې په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وای د بیکاری د لاسه په نشته غرونو او غونډیو کې د آبادیو لپاره تیج راباسي، خو په مزدوري د دوی د کورنیو اقتصادي اړتیاوینه پوره کیږي. د خرڅنیو سیمه د خوست سویل ختیځ لوري ته له شار شاوخوا 6 کیلومتر لري پراته ده. نور حال د نجبولالو خیل پر راپور کې
د خوست مرکز اړوند د خرسینو د غریزي سیمې اوسیدونکو د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. وایي خلک یې اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له اسانتیاو بې برخې دي. د خرسینو یو اوسیدونکو عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دغه وطن کې یو بنشته یو کده کتاب خرابوي، د لار سړکونه خراب دي، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیا هغه غره کې ولاته مشمون ولا سبق یې د پښې دریم په پښېر سي.
د خوست د خرسینو په ګډون ډیوران کرخ سره لګیدلې یو شمیر غریزې سیمې شنې او هوارې تیګی لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلا او آبادیو په تعدبونو او آبادیو کې کار اخلي. خو د جبل، پلک او د اوسپنې د پتریو په واسطه د تیګو ایستل نه یوازې ګران دي، بلکې مزد د زحمت او خوارۍ هغه لږه برخه هم نه جوړوي. د خرسینو یو بل اوسیدونکی غفور شاه وایي
دا تیګو تقریبا 2015 کال نه دی، نو بعض نه تیګو لګیای چې اوس 2023 نه ورګدم چې لګیای د تیګو دی وباسي واسطه کاروبار دی. خو دا سخته نه وځي، دا سپېتی دی، دا جبلون دی، بدای وځي جک ورکی دا غټ غټ تیګو ته نام متوي ورزنا کلا نیم موټر وخی کلا دریو ورځې کې یو موټر وخی په دوا ځری کسنه
کیسام په خرسینو کې په خوایې ورختیای کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول خو په تیرو جګړو کې ویجاړو فعالیتونه درېدلی چله همدې کبلې د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي د خرسینو یو بل اوسیدونکو محمد ولی شاو ویل
داخل خرسین چې دی دا وشای چې درې څلور سوه کړی وي نو دغه نن سبا حالات کې د ماشومون یا زنانا دغه پوره یا د خرسینو کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی یک تدریمی یا بزور تا لوڑ شی یوا شفخانه تا یا دی لکانه کلینیک تا لوڑ شی مکتب کمر سر تا یا گربز کلینیک تدریمی
د خو ځای مسؤلین وای چې پوتیر کې له جګړو ځانمن سیمه یا هغه ځایونه چې په خوا په کې رغنیزي چارینې دي تر سره شوی دوی لپاره په لومړی توګه کې دي د خوست په ولایت کې د خرسینو پشان ډېر نور سیمه داسې شته چې د خلکو ژوند له ستونزو او کړاو ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه لرو. خو اوس یو خبر. پاکستان وایي پرون له پاکستانه 914 افغان کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د پاکستان ملي راډیو نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ادعا وکړه چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی. خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي پاکستاني لوري ورسره زور زیاتای کړی دی. په اعلامیه کې دغه افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پیله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته تللي دي څه باندې 433,900 کسان یاد شوي دي. البته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو په یو راپور کې دا واورېدل چې هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي د ملګرو ملتونو د آی او ایم د ادارې په وینا هغوی ځینې ستونزې لري. حکوم افغانان چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام. بعد مور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی نو مور ور د حکومت سره مرستو په سلام.
می جمیل دی کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه او موږ سره ماغه تورخم کې یو ځل مرسته شوې ده. 3000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده او چیرته چې د فورمو غوښه ماغه تل ثبت کو تر ننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نم مرستندوی ټولنه کړې ده او نه طالبان.
سلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټولو کارانو ته خدای دې وکړي چې او روغوس. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ به ارزانه سمور جوړه ده. انټرنیټ ګران دی افغانستان کې نو زه خپل روزانه داسې خپل د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا وتی 1500 افغانۍ نه بسېږ ما واتس اپ ته 1500 افغانۍ د 2000 کلدار کېږ چې کاروبار نه د لسر په کاروبار نه نو بار سړی سو کې 2000 کلدار 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږ. وایي زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسېږي زموږ تر مشرانو پورې ورسېږي چې دا انټرنیټ ارزانه کې او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره عذاب دي چې ګران دي.
ازو ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت څنګه ولسوالۍ ما نو هله مداغه ده چې زموږ په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې موږ کوم داغه هله در سره کړه د دې رجوې کارکونکو ته داس سلام کوم او دا هله لرو علمون څنګه ولسوالۍ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نه بجه او نه ویش دقیقی دی. ازادي راډیو د ماښام له اوو د سهار تر او بخښې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12:30 نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. البته د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې تاسو اورېدل شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پورونو متن تاسو لوستلی شئ چې څلور ساعته په ترڅ کې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي راډیو 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شئ او د ازادي راډیو په ویب سټ کې یو شمیر ویډیوي راپورونه هم لرو چې تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او هغه واوري. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې کچرته تاسو سرور ښکار کړی ډیر پزړه پوری مطالبه هم تاسو لاسته درشي.